درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم بیا هم خراغلاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په زیاتېدو په تیره بیا د خزینه فعالانو د تیرونو ته په اشاره باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. مهم خبرونو سره ټکی، نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایه زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان زده کړو بی برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساعتونکي او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ازادي راډیو ته وویل پرون د امنیتي پوستو د څار لپاره د فیروزکو ښار لویدیځ ته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ او په نتیجه کې د ده 15 ساعتونکي او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې نښته کې د ده موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او که ونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیات د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاحکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار پرځول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې درې وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. روغتیا د نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې د سیمې مسؤول احمد المنزاری خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په 14 هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یو خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډېرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منع وي. په اردن کې به په جوماتونو کې له دې کبله به تراوی نه کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلینډ کې پر جوماتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلینډ کې د مسلمانانو پر دوو جوماتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځې د نیوزیلینډ په کریس چارچ ښار کې پر دوو جوماتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څېړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوري پالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحي او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وایي. او د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي. هم مسابقه میکنه.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقونو خپلوا کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایل تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سر رسیدلی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالیستانو هدف ګرځول غندي او په اړه اندېښنه څرګندوي.
Most Afghan journalists feel threatened.
ډیر افغان ژورنالیستان ځان له ګواښ سره مخامخ احساسوي، ځکه هر یو دا غني چې راتلونکي به د نوبت وي.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبي شوې دي. خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلان لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې فوالله د سول راولي د دې سره دی، بس دا د دې لوبي سره دی. الله نور نیکمرغه راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېرېرونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایل تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سر رسیدلی. د دې ناهیلي کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه مونږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل، خو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د راوروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نه ورکې چې د بشتا سکره وخت
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په ننګرهار کې پرونی یو خزینه پولیسه په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم ګڼې خزی په ننګرهار کې په دفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په یو ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. د دغو بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري او ولې بریدګر مخکښې خزی په نښه کوي؟ په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډېره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې، نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابیږي او هغوی هغه خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضعه کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامنی چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدایتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
ودودوی مقصد داده چه نگرار که نامنی راولی نگرار وضع خرابه کی خل ودار کی زکا چه چوم را دی او بخری کی نو پده که دی مایا نیسی نو دی ده خاطر دی غواری چه دیر وضع گرده وده شی نو چون خزه و مزلوم طبقه ده دی سر زری موتر نشته دی سر گردان نشته ده دی سر سلا نشته ده نو دی دیر پاسانه سر دی عدف گرزه یا وزنی و خپل عدف دی پوره کی نو دره یا مشکل ده و بل طرف نه پده دوم را کلونو که تقریبا شل کالا شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا د ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وچې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجزه دي. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تیر کال په افغانستان کې د وژل شوی خبریالانو له ډلې یو هم د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی و چې په هلمند کې په یوه هدفي بمې چاودنه کې او وژل شو. اوس د لښکرګاه ښاروالي په یوه تازه پریکړه کې د دې ښار یوه څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لښکرګاه ښاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انځور به پرې حک شي. د افغانستان د خبریالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې یوه څلورلارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوي. ها خبریال چې تیر کال د لړم په 22مه ووژل شو. د لښکرګاه ښاروال عصمت الله سمدی وایي په دې څلورلارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دایی انځور به پرې حق او ترخوا به یې د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. ښاغلی سمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا څلورلارې د الیاس دایی د ښو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوي. د زیاتوي دا څلورلارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوي. د لښکرګاه د ښاروال په خبره د دې څلورلارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیز کارونه هم پیل شي چې له شپږ تر اوو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند د خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د ښاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول او د ښو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و، مسلکي خبریال و، د خلکو له منځ نه و. نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به په تل پاتې وي. دایی په نوم به دا یادیږي او خلک په دوای ورته کوي. دایی به د خلکو نه هیرېږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په یوه چاودنه کې چې په موټر پسې نښلول شوی و ووژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایډن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. نیویورک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایډن د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پنټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالې هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایډن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایډن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایډن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغه وسلواله ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکه لرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي، پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایدن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2020 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایدن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایدن تیره اونۍ په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د مې په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2020 کال کې په افغانستان کې وي که نه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولی. شیکاګو تریبیون د ښاغلي بایدن همدې وینا ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1600 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د دوو جوړ شویو لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالي ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغالي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوري زلو به تر سره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ دغه شلاوري زلوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل ده چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانستې په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په اولسو اورونو کې د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وه چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشي څرګندوله.
موږ ډېر خوشحاله یو، په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې، او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به مو کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو، او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکله هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي انشاءالله. ډېر
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلو بنندارې تراغلي وو.
مش په پاکستان په کیم کې په جنگل کې ماجر یو تقریبا وړم ورځ ما سفر ته ادامه ورکړی ده څلور سوه کیلومتره سفر مې تر کوچ پورې کړی دی بیا د کوچ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا درې سوه کیلومتره سفر کړی دی صرف دغه لوبې لیدو ته راغلی یم دغه لوبه ما ته ډېر خوند راکوي دا زموږ کلاریان د تشویق دپاره موږ له هغه څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاریان تشویق کړو دا لوبه د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل کناډا او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنیتوب او پر راتلونکو اونیو کې په دې لویه وچه کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتۍ دي دا وبا نور هم خپره شي عصمت ساروان او نور جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر ورووالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر سیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکی پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکنۍ پروسه د نه منلو ده د پاینی حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالی او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کېدو غوښتنه وکړه د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکل سره سم راتلونکي میاشتې به د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بدی وي پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر یو میلیون لږ و خو اوس په اونۍ کې تر یو میلیون او شپږ لکه اوښتی دی د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر یو میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پنځه څلوېښت میلیونو ته نږدې شوی دی په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي د اروپا په نږدې نه سوه میلیون وګړو کې یوازې لس فیصدو تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیره بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوي چې د دې اتحادیې په غریو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنۍ شي ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه د دغه واکسین ورکړه درولې ده له بلې خوا له فایزر او مودرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیې قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ باندې واوري. همدارنګه مو کې انټرنیټ خوي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ک پایوس وی او یم انډراید په دواړو کې ډاونلوډ اولای شي او په صفاتو باندې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شولې. ورزو لنډو خبرونو ته نړیوال بانک د افغان جنود زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساتونکو په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماښام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتو کې د تاره په دیخوا پاوز لکتر لگا 30 ماشومان وژل دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا وایروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړه. او د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې به هم ولولې. دویمه نیمایي فایل شو. په دویمه نیمایي کې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي خبرونه کور کله وړاندې کیږي.
نیما نړی
سره د میان خلیم را بندول غولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارې خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه جلی اخزه کولې شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ خزه کولې شي چې د طلاق وکالت په خپل واکې واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو خزه څنګه کولې شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه تر لاسه کړي؟
ټول انجینر باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاحت کې ولي کې
ایوه خزه کال خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې لنکاح څخه واخلي څو وخت کولای شي چې لخپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي.
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاحنامه دي هغه خپل حقوقي بڼه لري.
کله خزي او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا بد دواړو لورو په اروايي حالت څه اغیزي ولري.
دغه شرایط تړل او دغه شرایط جوړول او ساتل خورا کومک عمر کوي سي د خځې په سکون آرامش کې
مخ هڅه کړي چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خځې په غاک پیلېږي.
قات متری خو د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله، د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړې ده او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله. ډیر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبور شوم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم د دې وختل دې التمن کړی دې دا من کړی دې هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې زما اولادونه خپل شاهد دي، غټ غټ اولادونه مې دي، بالغ دي ټول. نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدی نه قبوليږي. تر اوسه پورې هم دغه سی بسرنوشت ژوند می روان دی.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو لکبلې لخپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیماوی د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سمخ کاره شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته
زیان رسولی، نو له همدې کبله یې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بله ښځه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د اما لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده، کله هم بریندارګانې ورسره ښه رویه نه کوي، کله یا ورسره بده رویه کوي، کله بل او د خاوند هم دغسې بې سرنوشته خوسي کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل که دوه ځلې راغلی او بېرته تلی، نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون له مخې د ښځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکاره ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګلبیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډېرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په ډېر زاره یې لاړم چې ګورم چې سر یې مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې ده. ما ویل دا ولې ویل دا د تاسې ښه کوم چې وهم ښځه مې ده. بیا لاړم یو میاشلو ورځ پسته چې راغلم خپل لور مې ویوړه کور خپل کور ته، بیا دا محکمې ته مې ویوړه. محکمه راته ویل چې کوم ځای خوږ ده، دا خو ضرر ورته نه در. ما ویل چې دا خو نه پرېږدي چې کله ښه شي بیا زما کور ته پرېږدي. بله ورځ چې لاړم چې ګورم چې دواړه پښې مات کړی ده، په اوسپنه وهلی ده، داسې ظلم. ما ویل چې طلاق ورته نه شي ساتلی نو ما لور خوشی کړه. ویل زما په زموږ په قانون کې دا طلاق نشته، زمونږ واسه د دې سره نه رسېده. قاضي به ویل چې زه شاهد راوړه، ښه چې د په هغه باندې دروازه قول ده، زه د کوم ځای نه شاهد راوړم؟ نمسایه ورسره نږدې نه ده، په منځ کې کوڅه ده، نو شاهد کومه کوم؟
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د ښځې او میړه جدا کېدل یا ښځې ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی. خو د افغانستان د مدني قانون له مخې یوه ښځه په څلورو حالاتو کې کولی شي چې له خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي. اول باید ښځه د میړه لخوا ښکاره ضرر ثابت کړي، لکه د وهلو ټکولو نښې. دویم باید ښځه ثابته کړي چې میړه یې ورته نفقه نه ورکوي. دریم باید ښځه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي، لکه د میړه اقامت. څلورم باید ښځه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي. د قانون له مخې ښځه پرته له دغو شرایطو له خپل میړه څخه نشي جدا کېدلی. خو که یوه ښځه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي، کولی شي چې د یادو شرایطو پرته له خپل میړه نه جدا شي. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید ښځې په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې له ستونزو سره مخ نه شي.
زما له نظر ښځې یا نجونې د نکاح نه مخکې د طلاق حق باید په خپله واخلي، ځکه دا ډېر مهمه مسله ده. باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغلې کولی شي پس له واده څخه تعلیم وکړي، کار وکړي.
د بشري حقونو د قانون له مخې که یوه ښځه په زوره واده شوې وي او میړه یې د ښځې له خوښې پرته ورسره جنسي اړیکې نیسي، دا پر هغې ښځې د جنسي تیری په معنا او یو جرم دی. د حقوقو له نظره کله چې یوه ښځه وغواړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي، نو خپل نکاح خط به محکمې ته ورښکاره کوي. حقوق پوه هندوی محمد یوسف فرید وایي د ښځې نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجراءاتو وړ دی.
کوم شرطونه چې په حنفي فقه کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلی شي، د مثال په ډول ښځه یو شرط ږدي خپل میړه ته، په دې معنی چې